خپل حاضری به لګی نو هغه له به مونږ دا پورا د خوراک دا پیکج ورکو او ورسره ورسره مونږ ډېر لکه نور پروګرامونه هم نور دارو ډېر زیات شروع کړل که نه نو هغې دپاره ورسره ورسره مونږ د هغې دپاره د لوګو او د نور څیزونو پروګرامونه به کول. دا ماشومان چې لکه خامخا دی ډېر زیات یېرېدلي وو ډېر هغه وو او بل د کور هم
او بیا دوی موریدون کی ټلیفون کړه ویسا خان اور غوی وچ ستاسو خاص لاست راوړنی سدی
اچیومنت دا و چې دې زما مون سره چې کوم دا فاطمه چې کوم خزې دې چې کومې کندې دې بچا خزې چې کوم دې بډایګان دې خواندان مړو دې دا چې چلو چې نادرا سره سره ریکارډ نو بندا چې دا غي دې نادرا رجستریشن به د خوان په نومو یا ما من سره زیات تر کې شنو دا سره لن چې خزې دلته وي خواندان بهر دا غي رجستریشن به د خوان په نومو دې ته به هیڅ ټلیفون امداد نه ملاوي
صحیح
دا یو وخت کې څلو موږ راغلو بیا د وی چیر دې سره به څه کوو نو بیا ما دا څه چلو کوو چې د دې لپاره یو بل ایس او پی وته وی سټنډرډ اپریشن پروسیجر هغه ما د درې قسمه خلک مې پکې واچو یو کندې او یو هغه ختی چې د چا خاوندان بهاري او یو معذوره ښځې که نه نو هغې وی چې یاره معذورو سره خو مخکې نه ملاوېږي داسې کندې چې دا دوه قسم خلک دي یو کندې او یو چې کم خاوندان بهر دي نو د دې لپاره دا باقاعده مونږ ایډیشنل چیف سیکرټري فاطمه باندې دا شی اپروف کړو ګورنر پرې آماده شو اوس هغه ښځې چې کوم د دې امداد نه محروم وي نو هغه ښځې چې کوم دی نو اوس هغه امداد اخلي مونږ نه بل د وزیرستان چې کوم خلک بې کوره شوي وختکې داسې کلو چې د چا ښځو لکه ماشومان کې دل نو هغوی داسې حالات کې راووتل چې چا ماشومان په لارې کمرې شوي چا چلو شو چې روانې نو دې وخت کې مونږ پوره لارې باندې مانیټر کوو او باقاعده امبولانسونه او ورسره ورسره د زنانه او د ماشومانو دپاره یو موبایل امبولانس وي چې کومې ښځې حامله وي هغوی نو کم از کم دا نه وي چې ماشوم په لارې مړ شي.
ډیر خوند کو ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته.
ډیره مهرباني مليها
مونږ سره نن د پیښور نه شمه اسد مل منوا او امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ د الله پامن. جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوریت اقدارو موضوع سیړلې. تاسو بعد سوات ریاست له مثال سره واوري چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلی چې سیاسي نارامۍ، نامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلی چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري، او که لري نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي، او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهان جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده، او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده، د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل، کې به ناستل، دوی به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو، ندی ځان له به پای کې مشر ورتاکو، هغه ته به خان وي یا زمنګ مشر شو. په ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مار شه دا بیا جرګه نه سره نو هغه سره چې دی مخکې تاخله او هغه کارکردګي خنوا
او خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان له مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه و بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي کې غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو، داندېلې
د پوهان خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران، بیا غټه سطبانې مشران، د کلي جرګه، د چیو یا د تپې جرګه، او بیا په غټه سطبانې د خیل جرګه. د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه نو د بهر نه دغه کېږي.
بیا جرګه کېناستل او سیدو بابا نو چې دی میاګل عبدالودود
هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو، او بیا په 1916 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات، بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا صفه په صفه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ، او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه، او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده، نو دا خو سوسیالیست ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوری ده. د څه چې ورته ګورم، نو زمونږ په تاریخ کې، په ولسي تاریخ کې، په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږ تا سات باندې کې نو ټوله بیا سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو بار نه سو کراغله نو قصدې نو کړی خلک کې راځل جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشر ونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، خوندې او روغتونونه جوړ کړل شول، او په ډیره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتانه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي، او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغوم شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، تاریخ خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول قوم یو اسمي غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه ده موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول، او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک لا غوا تاسو خبره کو چې دې کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګان دي، دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا نه وه، د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي، نو هغوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنې باقاعده خاندانۍ طور سره داسې روانې دي، هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول، او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوستو، خو د پښتنو په نورو علاقو کې، په نورو ځایونو کې، د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نه هغه حکومي سړی وو، لکه کاغه خانو، نو د پګړۍ خانو، د لونګۍ خانو، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې، نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې زمونږ
سره. ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو، نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو، او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه، بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شوې، نو هغې هغې سره خو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو، احمد شاه څه کارونه وکړل کنه، خو نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي، نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي، نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو، نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو. وسه لکه د وزیرستان د کچ ته ګوره، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی، او هر چا تر خبرو د کولو چې له حق سم دی. د جمهوریت کې خدای اشاره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی، شکل به لږ لږ بدلي، یا به په ورکو اردو کې سطحه، یا به په غټه سطحه باندې، خو دا خوشته ده
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې ده، خو دا زمونږ ځي رو رو اخر کې خالیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت